بنده کړې وه. ټویټر ویلي چې څېړنه کوي څو دا کار بیا تکرار نه سي. سپینې ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ډېر فعال دی او تقریبا 1.2 میلیونه وګړي پر ټویټر ورسره ملګري دي. دا مهم خبرونه.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني په دې خبرونه کې چې د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په هلمند او د هلمند په زراعت خبرې کوو. نن د هلمند کرنې او مالداري رئیس او د کرنې په چارو کې یو متخصص مو ملمانه دي چې د کرنې په برخه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب ووي. هلمند د مساحت له نظر د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د کرنې له نظر هم د هلمند وادي د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه سیمه ده. سره له دې چې د هلمند ډیر مزکي د کوکنارو کښتونو ته وقف شوی، خو لا هم هلمند د غنمو او نورو زراعتي تولیداتو یو مهم مرکز دی. د هلمند د کرنې او مالداري رئیس انجینر احمد شاه خیری او له کابل څخه د کرنې متخصص انجینر حبیب الله زموش ملمانه دي. ستاسو هغو پښتنو ته چې د هلمند په اړه دي انجینر صاحب خیری جواب وایي، خو د کرنې او اوبلګونې په اړه مو نورو پښتنو ته چې مهمه نه ده د هلمند په باب هم وی کړه، بل ولایت په ارتباط هم وی، انجینر حبیب الله جواب وایي. لته سو اوردونکو څخه میله ده چې د موضوع په اړه به زموږ له ملمنو څخه د ټلیفون او همدارس د سکایپ لري پوښتنه وکي. لږ وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلان وو او د غرس د سکایپ پته درشيو. لمړی ورزو د هلمند کرنې او ملداري رئیس انجینر صاحب احمد شاه خیری ته. خیری صاحب، اول خو در تارکلای وایم که تاسو زموږ اوریدونکو ته لمړی دا ووایئ چې نن سبا په هلمند کې د کرنې او مالداري وضعیت څنګه دی، ولنډ کتنه ورته وکړئ. البته دې ته په پام سره چې ویل کېږي وایي د هلمند اکثر مځکې په کوکنارو پوښل شوي دي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ستاسو د رادیو لاره د افغانستان ټول ولس ته، بالخصوص بزګرانو، ځمکوالو، بڼوالو او د مالدارو ته چې خپل لاسونه یې په تڼاکو د هېواد د 80% وګړو ته ډوډۍ برابروي او په دې برخه کې خولې چوې کړي دي. او همدارنګه د ازادۍ د راډیو له کارکوونکو څخه مننه کوم چې نن یې د هلمند ولایت د کرنې په برخه کې د معلوماتو د تبادلې کولو په خاطر وخت راکړی دي.
سلامات
خوښیم چې تاسو د راډیو له لارې له خپلو هیوادوالو سره یم. د هلمند ولایت د کرنې او مالداري په برخه کې په ټوله کې ویلای شم چې د کرنې او مالداري وضعیت ښه دی، نسبتا ښه دی. دا ځکه چې د هلمند ولایت پراخه ځمکې، حاصلخیزه ځمکې او د ښو اوبو لرونکی ولایت دی، نو په دې اړه د کرنې او مالداري وضعیت یې ډېر بد نه دی، ښه ارزیابي کېږي.
بله صاحب.
او همدارنګه د تیر کال د احصایې له مخې په تخمیني ډول د هلمند ولایت په 3.3 هکتاره ځمکه کې انګور، انار، هندوانې، خټکي، بادام، شفتالو، انګور، زردالو او مختلف باغونه کرل شوي دي چې په تخمیني ډول 15,915 میټریک ټن حاصل ورکړی دی. او همدارنګه که ضرورت وي د تیر کال د احصایې یادونه کوو او که ضرورت نه وي تاسو ته وخت.
بله صاحب، ډېره مننه. دا اوس چې اوس خو یو بل تازه راپور وایي چې کېدای شي راتلونکی کال به بیا د افغانستان د کوکنارو د تولید او د تریاکو د تولید له کبله یو بل ریکارډ کال وي. سږ کال په هلمند کې څومره کوکنار کرل شوي دي؟
د کوکنارو د کارلو دقیقه احصایه نه لرو، ځکه چې دا موږ ته ډېره ستونزمنه ده چې پوره دقیقه احصایه ولرو. خو په ټوله کې ویلی شو چې د تریاکو کرکیله په هلمند ولایت کې زیاته ده او ډېر خلک کوکنارو ته مخه کړې ده، ځکه چې دوی د کوکنارو بازار او نور هغه ګټې چې دوی ترلاسه کوي نسبت نورو زراعتي چوکیو ته زیاتې دي، ځکه چې د هلمند ولایت بزګران کوم هغه حاصلات او تولیدات چې دوی لري د هغه لپاره مناسب بازار نشته او
انجینیر صاحب خیری کدا را تو دوبو وضعیت څنګه دی په هلمند کې؟ هو هلمند سیند بهیږي، کروندګر د اوبو له نظره څومره مشکل لري او څومره نه لري؟
اساسی او بنیادی کارونه نه دی وسته شویل کثرن د چتا سیادا کله چې دی او بو په اړه کډمو سره معلومات شریکي او بشتا خو دی او بو سیستم نه دی راغلی او بځای کې دی او په نور ځایونو ته دی دلته په انون کې دی چې مکه دی او بو نه پاتې کیږي دا غوښتنه لوي استونده چې دا یو شی منظم پلان او بودیجه
ډیر مننه سلامت اوسه کوربدان به هم درځو اوس له کابل څخه د ټلیفون لاري د کرنې متخصص انجینر صاحب حبیب الله هم را سره د انجینر صاحب تاسو ته مرکلی وایم. مخکې شاغلی خیری دی او بود سیستم د نشټوالي خبره وکړه او دا یو حقیقت دی چې وای په کوم ځایونو کې چې سم کانالونه نه وي دی او بوله لپاره نو اکثره او به ضایع کیږي یا مزکه جذب وی یا اصلی مزکی تنزی یعنی زراعت که ورد سخص هم استفاده نکیجی. لیکن پا افغانستان که پا تیرو کلونو که دی برخی تا کم توجه شویده، ستاسو به نظر باید چوشی؟ چه دول پا ارزان و آسان طریقه دا مشکل حل کده شی؟
سلام علیکم سربان صاحب و تاس و استاس ملما و در زراعت کارکون که و در ازادی را دی اردون که چه سلام نوائم.
سلام
سلام تخواه سربان صاحب و مشکلات په افغانستان کې د زراعت بخش کې ډېر زیات دي، خو راځو د اداري بخش کې دغه اوبه کول د ځمکې دا مونږ په زراعت لنګانه په درې بخش باندې تقسیموو چې یو ډیپ اریګیشن سیستم دی، یو ران اریګیشن سیستم دی، یو کولو اریګیشن سیستم دی، یعنې یو سطحي ابیاري دی، یو قطرهیي ابیاري دی، یو باراني ابیاري دی. افغانستان کې اکثریت کب سیستم دی، فالو اریګیشن سیستم دی چې هغه د سطحي ابیاري ده چې هغه کې ډېر نقصانات دا دي چې یو خو د اوبو ضایع ډېر رامنځته کېږي او بل هغه ځای کوم سطح د ځمکه چې اوبه ډېره ونیسي هغه نبات نه شي چې په هغه کې د تنفس هوا نه چلیږي او دغه د بدبختانه د جنګو په واسطه د مونږ دغه کانال سیستمونه دخل منځ ته لږی او باز چې کې دی پال دی خو هغه د سره ځای په غونډه دی نو که زیات توجه دې ته وشي چې په افغانستان کې دا سیستم به خدای شي نه کړي د توالو ورسی یعنی د فریګیشن سیستم کو جوړ شي یا رام اریګیشن سیستم چې دا په وایز ډیر زیات دی یا خو هغه ځمکه کې د زیات دی او بون راځي او بل نبات څومره ضرورت لري په هغه اندازه دی نه او باسته کې.
بله، دا قطرې سیستم چې تاسو یاد کړه دا په یو شمېر هیوادونو کې ډېر رواج دی او دا وایي تر اوبه ډېر کم ځای کې شي استفاده لوبونه کېږي. دا څومره قیمت تمامېږي، ارزانه تمامېږي، څومره امکانات شته په افغانستان کې؟
په افغانستان کې د دې لپاره امکانات شته خو په دغه څو رقم سره دا موږ کولای شو چې دغه سیستمونه پیاده کړو. د داسې جهت چې په افغانستان ته زه په بعضې ساعاتو تللی یم چې هغلته دوی په ډېر یو عادي سیستم سره دغه جوړ کړي دي چې په یو مثال د درکوم چې زه ما یو باغ ته ولاړم په هغه باغ کې دغه د پیپسي بوتل دغه چې د هرې ونې ته تړلی وو هغه له اوبو ته کړی وو هغه ته قطرې سیستم برابر کړی وو، یعنی په ډېر کم امکاناتو د هغه باغ په ډیفریګیشن سیستم سره عیار کړی وو. نو دغه کوم سیستم چې په عمومي شکل د ډیفریګیشن سیستم دغه په جیرب باندې تقریبا تر 5000 مصرف کیږي. خو کچیر ته یو کال حاصلات مونږ په ډیپ اریګیشن سیستم سره دی هغه دی پټي حاصلات مونږ واخلو، یعنی 1.5% مصارف بیرته پاره مونږ دي او 50% د دې ته په فائدہ کی. او بل دا چې دا غنډه د سیدا غډي ډیریګیشن سیستم جوړ شو دا دیو کال لپاره او چې پاتې نه دا کال تر 5 شپږ تر لاس کولو پرې دا کار کولای.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. انجینر صاحب خیری په هلمند کې دغه سیستم څومره رواج شوی دی نه دی شوی او کنه وی شوی؟ ستاسو ریاست په دې برخه کې کار کولای شي نشي کولای؟ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په دې اوبو د سیستم پاکلا کوم سیستمونه چې استاد یادونه وکړه د هلمند ولایت په دې سیستم باندې تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. کوم پخوانی سیستمونه چې دلته وو هغه هم یو څه متغیر شوي دي، خراب شوي دي. نو په دې اړه به موږ په آینده کې پلانونه جوړوو د خپل وزارت د امکاناتو په نظر کې نیولو سره. او
وزارت فکر څنګه چې استاد مخکې ورته اشاره وکړه داسې معلومیږي چې دومره مشکله کار نه دی. ستاسو ریاست هم دا کار کولی شي چې په یو نوی شکل سره کاروانګر خبر کړي له دې سیستمه، د فلم له لارې، د ورکشاپ له لارې، له یوه نوې طریقې نه کولی شي چې مالداران په دې سیستم پوه کړي؟ ما وبخښئ کاروانګر
پیلانم مونږ په زیات تعداد بزګرانو ته د دې پاکه معلومات ورکړي. بزګران هغه څه مني چې دوی ته په سترګو ویني او دوی ګټه ویني. نو د دغه فعالیت لپاره موږ ته تر اوسه بودیجه په لاس کې نه لرو. که بودیجه چېرته په لاس کې ولرو عملاً به نمایش په ډول خلکو ته جوړ کړو او ورته وبښیو. نو د آینده لپاره موږ کوښښ کوو چې دغه پلانونه جوړ کړو او د خپل وزارت سره شریک کړو، دغه ستونزې ورسره شریکې کړو او د خلکو لپاره دغه هوساینې جوړې کړو. اکثره واټر ګیټونه یا داسې نور سیستمونه فعلاً هم موږ چې فعلاً یو نوي واټر ګیټ او څو ترنابونه موږ په مرکز لشکرګاه او د ګریشک ولسوالۍ کې تر کار لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به
بله. نو چې تاسو په دې برخه کې بودیجه نه لرئ، له کروندګرو سره په کومو برخو کې کومک کوئ؟ د سری په برخه کې، د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې او همدارس له مالدارو سره؟
د کروندګرو سره مونږ فعلاً د مالدارۍ او د کرنې په برخه کې د اصلاح شوو تخمونو په هکله کار کوو او همکاري کوو چې فعلاً زر میټریک ټنه تخمونه اصلاح شوي تخمونه د هلمند په کچه 6000 بزګرانو ته ویشل کیږي او همدارنګه د مالدارانو لپاره یو شت بابا کلینیکونه جوړ شوي دي چې هغه تجهیز شوي دي او د دې لپاره واکسینونه موږ په اختیار کې ورکړي دي او د بیمارانو د روغتیا په هکله. او همدارنګه د مچیو فارمونه مو د 200 شاوخوا په شاوخوا کې خلکو ته جوړ کړي دي او د مالدارۍ په برخه کې موږ اوس کورنیو ته د مالدارۍ بستې ورکړي دي او سږ کال 1500 کورنیو ته د چرګانو واړه فارمونه بېوزلو کورنیو ته په نظر کې لرو چې فعلاً یې سروې روانه ده د مستحقینو لپاره. او همدارنګه د اوبو د بیا رغونې په هغه اندازه چې موږ امکانات لرو په دې کې کار کوو او د مختلفو تخمونو په هکله او همدارنګه د پختې په هکله چې موږ نوې ورایتیانې خلکو ته په محدودو ساحو کې توضیح کړي دي تر څو دا ترویج شي او خلک د هغه ګټه وکړي. او کوښښ کوو چې د پختې کرکیله زیاته شي، د زعفرانو په هکله کار وکړو، د پستو انګورو باغونه جوړ کړو چې سږ کال هم موږ د زر جریبه مختلفو باغونو پاک چې خلکو ته باغونه جوړ کړو.
ډیره مننه. سلامت اوسئ انجینر صاحب خیری د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس او دغه راز له کابل څخه د ټلیفون له لارې د کرنې متخصص انجینر حبیب الله لرو. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
زه زموږ د فیسبوک پانه پته هم در سره په یاد لري facebook.com/azadiradio او د ټلیفون شمیرې 0909923540 بل شمیره 0908225555 او د سکایپ لاري هم له موږ سره تماس نیولای شي radio.azadiradio.com او ردون کوي لروزان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دروان سر تاسو ته د دوی رادیو کارکونکو سلامونه وایم.
سلامات
ملمتان خپل
مهرباني کوسه کور دی وطن
مننه خیر اوسې دې هلمند دې ترنه ګرای صاحب نامې پښتنه دا ده چې آیا کوم خلک چې تریاق لري دا هو په اړه باندې تاسو داس کوم پروګرامونه لري چې هغه ته ترویج ورکړي تر څو دې تریاق پر ځای باندې غنم وکړي
دا پښتنه کډوال دی. صحیح ډېر زیات مننه کور ودان بل اوردون کي لرو ځان ماري فیک
اول نه دوايي دا ډېر
بل صاحب لا سره خبري وکي استاسي خبري وانه وريدل شوي
مونږ ته وراو نور واکي کنه وختنه مو دا د زراعت وزارت نه چې خپل ډاکټران لري خو له کار نه کوي ادارو کنه سیمه شخلي او ملت تستوږي خاور ورچی بل داوال
موږ ته ضرورت د دوا د تشکیل. صحیح دی کوم شي لپاره دوا دی بوټو لپاره ونو لپاره د چیش لپاره حیواناتو لپاره. بله متاسفانه خیر دومره په سره پوي شو چې دواي په کار ده بل اوریدونکو شته ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه ده سکایپ لاري هم کول شي لمر سره تماس ونیسي د سکایپ لاري به مو اواز واځي راځي د سکایپ پته مو ده radio.azadiradio.kazadi مهرباني کوئ صاحب د دې ټلیفون قطع شو. خیر یو بل ته به هم نوبت ورکو کدوې هم ټلیفون قطع شونه بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب. خیر د دې ټلیفون هم یا جواب نه وي یا قطره. اول انجینر صاحب خیری تاسو ورته جواب ورکړئ. تاسو ترڅه د پوری کله چې آفت راځي د کاروندو ته یا د څارویو مشکل وي څومره د دوا په برخه کې امکانات لري او له دوی سره مرسته کوي؟
منګه یو هغه محلي دواخانه دي چې فعلاً د لشکرګاه بازار یا نور ولسوالیو کې شتون لري هغه په نظارت لاندې راوستي تر څو دوی اکسپایر دواګانې او نور دواګانې په خلکو باندې ونه پلوري او همدارنګه زموږ د ریاست کوم امکانات چې دي یو تعداد دوا موږ لرو چې هغه کسانو ته چې موږ ته مراجعه کوي موږ دوی هغه د نبات کوم امراض چې دي یا حیواني امراض دي هغه په تشخیص سره هغه کوم متخصصین چې موږ لرو دوی هغه دواګانې په اختیار کې ورکوي او همدارنګه د دغه امراض او وفات په حق له موږ اوس د ټول هیواد د ټول ولایت په کچه سروې شروع کړې ده تر څو امراض او وفات درکړي امراض او وفات تشخیص کړي او وروسته د سروې څخه بیا موږ په هغه باندې غور کوو د هغه لپاره به پلان جوړوو چې د هغه د کنټرول په اړه څه وکړو او همدارنګه په دې اړه موږ فعلاً یو د امراض او د وفات د تشخیص لابراتوار تر کار لاندې دی چې یا هغه سامانالات فعلاً موږ ترلاسه کړي دي یو څه کار یې پاتې دی چې هغه به هم انشاءالله تکمیل شي.
بله یو خبره بلم هغه دا چې خیری صاحب آیا تاسو په کافی اندازه وترنرانو همداراستي زراعت متخصصان لري چې لرو ول سوالو ته لاړ شي او کلری آیا ځي امنیتی مشکل خونه لري؟
امنیتی مشکل خو د ټول ولایت هیواد په کچه شته دی همدارنګه په هلمند کې هم شته دی مونږ چې کوم متخصصین دلته لرو دا معلومه خبره ده چې په افغانستان کې ظرفیتونه نور نه دي ظرفیت ټیټ دی په کافی اندازه امکانات او په کافی اندازه متخصصین موږ نه لرو خو هغه کوم امکانات چې موږ په لاس کې دي هغه ساحو ته ځي خلکو ته مشورې ورکوي د خلکو مشورې اخلي نو هغه د خپل امکاناتو په اندازه خلکو ته خدمت کوو.
بله سلامت اوسئ انجینر صاحب. بله بیا به نوبت درکو انجینر صاحب ببله مخکې یادونه وشوه دی دواو چې کله یو فصل یا کومه ونه آفت وځپی ووهی بیا نو ځینې خلک په خپل سر دواوی اخلي او استعمالوي ویل کېږي چې دا ډیر خطرناک کارم دی وای خصوصا که دا مقدار معین شي یا ټاکل شوی چې دی طریقه زیات شي حتی کېدی شي هغه محصول د سرطان سبب شي دا خبره څومره حقیقت لري
اربان صاحب بدون دې شک چې دا ډیر بد عواقب لري ځکه چې یو خو دغه محیط خرابېږي بل هغه نبات چې دی ورمنډې دواوی هغه له منځه ځي او بل دته خپله ضرر رسوي که چېرته زموږ د بزګر دغسې وشتونې سره مخامخ شي دوی دې کوشش وکړي چې په هر ولایت کې خپل د ریاست د زراعت ریاستونه دي هغه بیا ځانته ځانته ډیپارټمنټونه دي دوی هغه ته مراجعه وکړي چې هغه نبات یو 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 اندازه یو ټوټه وشي یا دوی سره هلته دا مشکل طرحه کړي او دوی ورسره یو کارکوونکي د هغې مسلات ولیږي چې هغه هلته تشخیص کړي چې دا کوم امراض یا آفات بعد له هغه څخه دوی د یو متخصص نظره په دې باندې اقدام وکړي نو دا به بهتره وي
بله صاحب او خیری صاحب تاسو مخکې دی بله که څه نورم لري خبره مهرباني حبیب الله صاحب
سروان صاحب زه غواړم چې لږ په دې کې تشریح درته زیاته ورکړم چې تاسو هم ځای نیسي دغه کنټرول د امراضو یا د آفاتو په عمومي ډول موږ په زراعت له نگاهنه په درې ډوله دي یو بیولوژیکي کنټرول ده یو کیمیاوي کنټرول ده او یو میخانیکی یا فیزیکی کنټرول ده زمونږ افغانستان چې یو ډېر پاتې د زراعت له نگاهنه اوس موږ ورته بحث کوو پاتې هېواد ده دوی د زراعت یانګر بزګر ته زه دا وم تفسیه کوم چې دوی کوشش وکړي چې هر چېرته دوی ته امراضو سره مخامخ کېږي دوی کې میخانیکي کنټرول نه ډېر کوشش وکړي چې وکولای شي په میخانیکي شکل سره دغه
میخانیکي نه منظور څه شی دی کېدای شي یو کاروانګر پوه نه شي چې منظور ستاسو څه دی
میخانیکي کنټرول دغه د کچیرته په یو ساعت کې د امراض ولګي د نباتاتو کې کوشش دوی وکولای شي په لاس کې هغه چې خشاوه وکړي هغه کوم امراض چې په سترګو لیدل کېږي هغه د بس په دغه د خشاوي یا د کتمن تاریخ په واسطه سره د هغې مخه ونیسي دغه د هغه د ځمکې د پوستولو یا د خشاوي کولو یا هغه چې دغسې مضره هغه شی چې په سترګو ورته ورځي هغې لرې کولو په واسطه د دوی کوشش وکړي چې د دې مخه ونیسي او بل که چېرته د دوی د کنټرول نه دا جګه سره دوی د مراجعه وکړي د ریاست زراعت هغه دفتر ته چې هغه ورته مسلکي کارکوونکي ورکړي
بله صاحب ډېره زیاته مننه او خیری صاحب تاسو مخکې دی مچیو د فارمونو او د چرګانو د فارمونو خبره وکړم دا راستي غواو په ځینو ولایتونو کې په دې برخه کې خلکو ډیر کار کړی دی فارمونه جوړ کړی دی او مثلا په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې دغه سی پلانټونه او مرکزونه جوړ کړی دی خلک بیا له عامو خلکو شیدې اخلي هم خلکو ته کاروبار پیدا شي او هم دوی صحی لبنیات تولیدوي په هلمند کې چا دا کار نه دی کړی او کینی وی کړی تاسو له خصوصي سکتور سره په دې برخه کې خبري نه دی کړې او یا خبري نه کوي چې څوک راشي په هلمند کې دا کار وکړي هم خلکو ته کار پیدا شي او هم به مو لبنیات صحی او سالم وي
بلې په هلمند ولایت کې هم خصوصي توګه محدود کارونه شوي دي اوس هم د خلکو تر لاس لاندې دي مثلا د چرګانو په اړه ښه فارمونه دلته شته دي او همدارنګه د لبنیاتو په اړه څه شوی دي خو هغه اندازه نه دی چې باید شوی وای نو په د چرګانو خبره چې ما مخکې یاده کړله دلته په هلمند ولایت کې د کرنې ریاست دوه سوه د مچیو فارمونه خلکو ته تولید کړي دي او همدارنګه د کاربیک دفتر هم د سلو فارمونه په شاوخوا کې فارمونه تولید کړي دي بیا د هغو دپاره موږ اتحادیې جوړې کړې دي تر څو دوی وکولی شي د یو د بل په مشورې سره او د دوی د حاصلاتو د راټولولو په برخه کې خپل ځان ته بازار پیدا کړي د هغه فارمونو نتیجه ښه ده زه چې تر کومه د معلومات لرم دني خلکو نه پوښتنه کوم او دوی موږ ته راپور راکوي د مچیو په هکله. تیر کال موږ لکه مچۍ خلکو ته د یو فارم دپاره تولید کړي وې چې لکه صندوقان بمپالي ورسره ورکول. نو اوس چې زه کوم راپور لرم هغه لکه صندوقه مچۍ په شلو صندوقانو شوي دي، ورته حاصلات یې هم د شاتو ترلاسه کړي دي. خو داسې راپورونه هم شته ځینې طبعي دشمنان د مچیو دپاره پیدا شوي دي په ځینو ساحو کې، ځینې مرغان چې دا مچۍ خوري د پای نه یې وړي. نو د دغه یوې ستونزې سره مخ دي، نور داسې طبعي امراض یا آفات ورسره مخ کېدلی شي. نو د دې په هکله چې دلته دغه دغه ترویج شي د خلکو دپاره
تلفونی قطع شوید. خیر بل اوریدون که امشته زن معرفی که آزادی رو مهربانی که وی صاحب مهربانی
باقا در منداری دی که درات ریستی سلامون ارتوائیو داقا شو خموز ندیل بلی چی داقا وزدی چی که پا خدا چی مشته که را خوشی دی پر داقا وزایی لود خمو دارس که و نن په خپل لیدل دي دا خو دې مته زار او شي سي د بازي د خلکو تر رسیدلې چې هغه موږ ډیر نور خلک دا غږ دي ما سوال زره نور تل لري خو اصلي خوري کښ خون بو ته بشان نه رسیدلې دا خمنه او دا غږ دا غو د سم پاکان او دا د سمان باندې چې دا پاکان راپورته کوي هغه د دیوالو څخه چې تکي دا خو ما چې څو نه جو دا دې دا اوس پنه پاکان چې هغه سی او چې والا اګه پریز د پلی اواز او په ونی شانور پریز دغه یو ډیر غټ فساد پکښ کې په دغه کې کداغه نو که شپاک سينو به ډیر شي. سلام علیکم.
سلامات اوسې مننه بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کې یا ساجی رادیو.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام مهرباني کوي
زما دره صاحب صدقه خواهش دی چې په یلمن کې د زراعت په اړه کم کارونه شتاول چې مچی او چرګان او خپل په شار کې درېس او جریبم زکه په بولان کې د تروسه تازه کې هیڅ کار نه دی. سو کم د چرګانو پرمونه چې جوړ شي وي هغه ګرد یا ملکان یا وکیلان یا غریب سړی ته نه نظر رسیدلی او تخبر او ته په دغه کې تا یا تان څه کلی دي د ټیک معلومات لري چې آزاد ورکه آزادی رادیو ته سلام.
صحیح ډیر زیاته مننه. یو اوریدونکو بلم شته ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
یم د څلور زبل ولایت د سجید له ساري سیدونکو
مهرباني
تاسو په اړه څه وایم
کور دی ودان
زموږ د زبل ولایت د زراعت د انګورو د دې د سجنه نامه سایه ده خو مشکل هم دی وبوده نو را دنده که اوبه دی ام آغا مخفه ستروانی دی
گوره و خبره واره مخکې زموش متخصص صاحب انجینیر حبیب الله اشاره وکړه وای کده قطرهی سیستم استعمال کړی چې هم ارزانه دی هم به مو دی اوبو مصرف کم شي وای دی پیپسی بوتل نه هم کار اخیستای شي. خو خدای دې وکړي دوی غوی خبرې تاسو اوریدلی وی بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهربانی کوي صاحب. بله صاحب اورو خبرې وکړي صاحب. بله صاحب خبری وکی صاحب. متاسفم دوی آواز ناوری. خیر اوس بل اوریدون کو څو شی به اجازه وغوړو ملمنو ته بار شو. لومړی خیری صاحب اوله پښتنه لتاس څخه و یو پښتنه مخکې هم پاته و چې وای څوک چې کوکنار کری تاسو ورته بدیل څه پروګرامونه لري که سم تاسو اشاره وکړه چې بعد تجربه کوي چې خلک زعفران وکړي یا پستې وکړي نو هغه تجربه به په ډیره محدوده سویه وي. آیا داسې څه کېدای شي چې دغه همدا محصولات د کوکنارو بدیل شي؟
د کوکنار پاک له ما مخکې یادونه وکړله. کوکنار ټولو ته معلومه ده چې سیاسي بوټی دی او بازار نشته دی قیمت لوړ دی په دې باندې ټول پوهیږي چې دا اوله خو موږ دې په بدیل د فاره زه د وزارت متخصص یا د وزارت چی پاکله دا ویل شم چې هر بوټی دې بدیل کېدل شي مثلا د پختې بوټی دې پختا ده د کوکنارو دې ښه بدیل کېږي
پختا اوس د پختې باندې خبرې وکړو پختا یو وخت په هلمند کې شرکت او حکومت بد له خلکو پختا اخیستله همغه راز چې په شمال کې په کندوز کې لیکن اوس همغه امکانات نشته چې که خلک پختا وکړي شاید بازار ونه لري که بازار هم ولري په ټیټه بیه اخلي دي کوکنارو په بیه خو نه اخلي ترې
بالکل دا په ځای خبره ده خو فعلا د افغانستان دولت او د هلمند ولایت ولایتي ادارې او موږ په ګډه سره دغه هلې ځلې شروع کړي دي چې نوموړي فابریکه بېرته فعاله شي او د بزګرانو سره د پختې د کرکیلې په اړه کار وکړو او کار وشي ډېر دغه هدف ته موږ نږدې یو تر څو د بازارانو لپاره مارکیټ پیدا شي کله چې دغه فابریکا فعاله شوله د بازارانو لپاره همدغه خپله دغه فابریکا یو مارکیټ دی ځکه هر څه چې دوی حاصل په لاس راوړي نو دغه فابریکا به یې دنیا اخلي او دلته به هغه پروسس کیږي نو په دې اړه د ریاست جمهوري څخه تر ولایت او زموږ تر ریاست پورې دغه هلې ځلې روانې دي او ډېر کار ورباندې شوی دی نو دغه واقعي خبر ده چې د څو کالو ناپاخه باید فعاله شوي وای اوس باید جدي پاملرنه د دې لپاره وشي او بل د کوکنارو د بدیل خبره چې دوی کوي د کوکنارو په هکله چې موږ څه کړي دي کومې پروژې چې ما لږ مخکې یادونه کړه دغه ټولې د کوکنارو بدیل کېدلی شي او همدارنګه موږ یو پروګرام ورسره پلان لرو چې نارنج په هلمند ولایت کې ډېر ښه نارنج کېږي او موږ کوشش کوو چې دغه د سترس خاندان لکه مالټې لیمو او نور د سترس د خاندان مېوجات په هلمند کې رواج کړو
یو څه مو فکر کوم په اواز کې تغییر راغی ځکه چې موقعیت مو تغییر کو خیری صاحب خیر بیا به نوبت درکو له انجینیر صاحب حبیب الله څخه زما پوښتنه ده انجینیر صاحب په افغانستان کې اکثره زراعتي محصولات ضایع کیږي ډیر ضایعات ډیر لرو مثلا سره بانجان دي ما چې په ځینو نورو هیوادو کې لیدلی دي سره بانجانو ته یو لرګی یا یو سیخ کیږي نو یا همداسې تور بانجانو بینډۍ یا بامیا و نور ته چې پزمکه نه لګیږي او چې پزمکه نه لګیږي هغه ټوله سالم پاتې کیږي اکثرا چې لزمکه سره لګیږي او بیا خصوصا چې وبوم ورکړي کاروندې ته نو هغه محصول خراب شي کسر بنجن دي کتور بنجن دي یا هر بل محصول دي دا په افغانستان کې ولې نه رواجیږي قیمته تمامیږي دی و لرګي یا یو سیخ یې خودل ورته چې هر بوټی لاندې کیګ دی او دا ودریږي او پزمکه ونه لګیږي او ضایع کې کم شي په دې اړه تاسو څه وایست
بل سروان صاحب دغه د افغانستان خلک درته وطن بدبختانه خو نشي ورته ولای خو د زراعت په یو متخصص یو هغه ورته یو راهنمایي کې دوی یو داسې یو عادي ښکاري دي دوی یو زراعت پر مخ وړي چې هغه یو عنعنه ده دوی یو عنعنه پاتې ده چې څوک چې دوی کښتو کې د بانجان مثال ورکوو هغه چې اوبه کوي اکثریت دوی په جوو کې د بانجانو د بوټي پروت وي نو هغې خپله بانجان هم هغلته د خوسا یا د کوپناک نیسي هغه خرابېږي دوی ته چې موږ په بار بار ټرینینګونه ورکړي دي او ما ورسره لیدلي دي او زه ساحد تللی یم دوی چې موږ دغه ویلي دي چې تاسې کوشش وکړئ دغه کوم نبات چې د ډېره ارزانه تمامېږي سروان صاحب په دې دومره مصرف نه راځي که چېرته دوی یو یو دیول نه یو د لارګای د شاخه ماته کې او دیونه بعد به څه کیږي دا څنګه بعد چې په دې باندې نور مصرف نه راځي خو متاسفانه چې دوی له غفلت کوي د خپل مسلک سره دوی سستی کوي د خپل کار سره کله په ډیر اسانه او په ارزانه او په خپل په خپل پتی نه یو ونه یو شاخ را پرې کولای چې دوی ورته ورکی هغه نبات چې ګودرې او بل متاسفانه چې دوی ته
چې ډیر وخت ور سره مخ شوی ما دوی دغه د متخصص خبري دغه یو ارزانه تمامي دومره ورته اهمیت نه ورکي. خو که چېرته یو دیکان چې هغه تقریبا د تجربه کاري ډېر زیاتوي، هغه عنعنوي معلومات ولري د پخوا زمانو، هغه که ورته ووایي هغه دوی بیخي ډېر تکیه په هغه خبره کوي. خو متاسفانه نه پوهېږو چې ولې دوی درته دوی زیات اهمیت دی یو متخصص خبرو ته نه ورکي. سرمن صاحب دوی راته یو مثال در کوم، زه یو شاهي ته لاړم، هغلته د غنمو کې د جوده مشکل و، دوی د نبات سره د غنم له نبات سره جوده ډېر شي سوي وو. بیا ما د زراعت له نگاهنه دا ورته تشریح کړي چې دا دغسې یو خاندان ته چې دا دوی سره یووالی لري، کله چې دوی څه شرایط مساعد شي په دې وخت کې ورشي شن کېږي. هغه د کان په دې مندېشله ده چې نه دغه د ما په پټي کې دغه هغه جودر چې ده دا غنم نه جوړ شوی ده، کله چې غنم یا خوی ده جودر کېږي. متاسفانه چې هغه خبرې بیخي داسې د زراعت له نگاه نه لرې وي، له عقل نه منلی نه وي، ځکه چې د دوی کېندو هم د دوی فارمې ګنل چې ناسې جدا ده، ولې شرایط د کرلو د تخم بیا ورته واری لري، ځکه په هغه وخت کې دوی اداره شین کېږي. نو زما د کروندګرو ته دغه توصیه ده، دوی د کوشش وکوي، کوشش دې وکړي د زراعت له ریاست د زراعت کارکوونکي سره دې مخ کېږي. هغه دوی د آګاهي عامه پروګرامونه د زراعت وزارت لري چې هغوی څخه د یو شی اوري، په هغو د دوی تکیه کړي چې دوی وکولی شي د دوی حاصلات لوړ شي، د دوی په حاصلاتو کې ښه والی رامنځته شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس هم خیری صاحب ټلیفون بیا رخ شوی دی. خیری صاحب، ستاسو ځینې خبرې پاتې شوې، د اوریدونکو خبرې مې ځینو هغه شکایت چې له کندهار څخه و، تقریبا دغه شکایت په هر ولایت کې شته، یعنی د زراعت رئیسان وایي چې موږ کاربنګرو ته سره ورکو یا اصلاح سوی تخم ورکو، لیکن عملا بیا د یو کم شمیر خلکو ته پلاس ورزی، لکه د چویل چې یوازې د مالکانو لاس ته ورزی، عام خلکو ته نه ورزی. هم دارس د چرګانو په برخه کې هم داسې شکایت نه صرف کندهار یا هلمند کې بلکې په ټولو ولایتونو کې هم دا شکایتونه کیږي. نو د دې لپاره چې دا شکایت کم شي، څه باید وشي؟ څه رقم خپل کار باید شفاف کړي او خلکو ته ثابت کړي چې نه، تاسو خواصو سره مرسته نه کوئ، بلکې له هغو کسانو سره مرسته کوئ چې واقعا ورته اړتیا لري.
په دې اړه زه ویلای شم، دا منم چې ستونزې شته، نیمګړتیاوي شته، خو ځینې خلک داسې یو ستونزه لري خپله چې دته چې کوم شی نه وي رسېدلی هغه دا شکایت لري. مثلا زموږ د تخمونو په اړه، په هلمند ولایت کې ساز 60,000 کسانو ته تخمونه توزیع کېږي. د تخمونو د طرز العمل مطابق موږ دلته د ولایت په سطحه تحلیه بندي کړې ده، د هرې ولسوالۍ لپاره درې کسه حیاتان د مربوطه ادارو څخه ټاکلي دي چې دغه نوملیکنه به کوي، هغه د طرز العمل مطابق واجد شرایط کسان به ټاکي. نو په دې کې به هم ستونزه وي، ولې اصلي ستونزه دا ده چې دغه کوم شی چې موږ په لاس کې لرو دغه کم دي، ټولو خلکو ته نه رسي. هغه څوک چې دوی ته ونه رسي هغه به واجد شرایط وي، مستحق کس به وي. نو دا یې فکر کوي چې ما تر ونه رسېدل نو دا کې درغلي ده، امکان لري در غلیم فکری. مثلا زمونږ د چرګانو فارمونه دي، دغه واړه فارمونه دي چې د بیوزلو کورنیو لپاره دي. دلته د دې لپاره موږ د ولایت په مشورې سره یو داس طرز عمل جوړ کړ چې د دې لپاره به اول د سروې ټیمونه جوړو چې هغه هم جوړ کړي دي، وروسته به په غرب کې د نظارت ټیم وي. کله چې د نظارت ټیم دغه لیستونه تایید کړل، بیا به د توزیع ټیم ته ورکول کېږي. او هغه شرایط چې په کومو شرایطو به مثلا موږ د دغه پروژې مستحقین ټاکو، دغه بینیفیشری یا دغه بېوزله کسان، د هغو شرایط هم ورته لیکلي دي چې د هغې لومړۍ ماده دغه ده چې هغه بې سرپرسته کورنۍ چې هغه به یا کونډې یا یتیمان وي، هغه که د شهیدانو کورنۍ وي یا د عامو خلکو کورنۍ وي، دا به په نظر کې نیول کېږي. حیاتان به د وکیل د ګذر سره نږدې د دوی کور نه لیدنه کوي، هغه اقتصادي حالت او نور امکانات دوی په نظر کې نیسي. نو بیا به هغه لیست تیارېږي د هرې ساحې په په ساته
بلش.
نو په دې کې شک نشته چې دغه فارمونه به ډیرو کسانو ته ونه رسي، هغه به معیوب وي، هغه به سرپرست وي، هغه به د شهید کورنۍ وي، نو هغه به دا ګیله لري طبعا، ځکه دته معلومات نشته چې دا څومره فارمونه دي، څومره کسانو دپاره دي. نو دوی دغه شکایت په دغه
ډېره مننه
دغه امکانات ټولو ته نه رسي.
سلامت اوسې انجینر صاحب. حبیبالله، لکه مخکې چې تاسې یو ستونزې ته اشاره وکړه، د بوټو د کرلو په وخت باید څه وشي؟ نور په افغانستان کې کومې ستونزې دي د زراعت په برخه کې چې کروندګر ورته متوجه نه دي، لیکن که یو څه کار وکړي ورته توجه وکړي نو حاصل به زیات شي؟ تاسې عملي کار کړی دی، لیدلې مو دي، له نږدې کروندې مو لیدلې دي، د قانونو کارونه مو کتلي دي. دغو مسایلو ته که تاسې لنډه اشاره وکړي ښه به سي، کېدای شي که ټول نه وي ځینې خلک ستاسو له تجربو زده کړه وکړي.
علی سروان صاحب، مهمه خو دا لکه څنګه چې سړي صاحب ورته اشاره وکړه، په زراعت کې مهم دی تخم دی، نن د باد کې تخم دی، اصلاح شوی تخم ده. که چېرته موږ اصلاح شوی تخم دیکان ته په وخت او زمان ورسوو، دیکان کولای شي چې د هغې څخه ډېر اعظمي ګټه وچته. او بل د وخت د کښت ده، د کرلو وخت ده. که چېرته موږ و تاسې د هر اقلیم جدا جدا وخت لري، که چېرته د وخت په نظر کښې ونه نیول شي نو هغه حاصلات هم ضعیفه راځي، ځکه چې د هغه نبات ضعیفه راځي. کله چې نبات ضعیفه راغی د هغه حاصلات ضعیفه راځي. وخت کې ډېر مهم ده سرمان صاحب، او د اصلاح شوي تخمونو د هر نبات چې وي هغه ډېر مهم ده. او بل هغه دغه ځمکه چې دوی کرل کېږي د هغه په صحیح طریقه سره کلبه کول دي، چې په ښه طریقه سره کلبه شي چې هغه کې کومه ارزګه یا پاتې نه شي، چې هغه هلته ارزګه یا وي امکان دي ولري په ارزګه یاو سره امراض نه وي. نو د نبات د ښه حاصل یا د نبات د ښه نمو مخه نیول کېږي. نو او بل په زراعت کې چې د موضوع نه زیات خوالال نه شو، مونږ په افغانستان کې د بد پښتانه په هارټیکلچري بخش کې سربان صاحب ډېر دغسې نباتات هغه بوټي تولیدوو چې هغه د سیډلینګ رسټاټ په واسطه سره رامنځته کېږي، یعنې تخم موږ په ځمکه کښې اچوو، هغه راشین کېږي، هغه پیوندوو، هغه کروندګرو ته تقسیمو توضیح کوو. نو که چېرته د زراعت له نگاهنه دې غږ نه مخه واوري او کلونل رسټاټ سیستم ته داخل شي، چې هغه کلونل سیستم دې ته وایي چې لږ د دکان سار ورباندې خلاصي، کله چې د موږ د ریشې په واسطه سره نبات رالمنځته کوو، یعنې هغه د ریشې په واسطه سره شین شي او په هغه پیوند شي، دا نو څو فواید لري سروان صاحب. چې یو خو د دې ونې چې دا عمر یې ډېر زیات راځي، او بل د دې حاصلات ډېر زیات راځي، او د امراضو په مقابل کې ډېر زیات مقاومت لري، او د اوبو په مقابل کې ډېر زیات مقاومت لري. عینن په همدې شکل سره موږ دغه د نورو نباتاتو تخم ته راځو، که چېرته په تخمه دې موږ زیات کړو، کس وکړو، هغه په اصلاح کېدو کې ډېره توجه وکړو، هغه کوم شرکتونه، خصوصي شرکتونه یا دولتي مرجع چې تولیدوي، ډېر زیات کوشش وکړي چې دوی تخم په اصلاح کېدو کې ډېره توجه وکړي. نو د دېکان د حاصلاتو زیاتوالی خو بېخي زیات راځي. او بل وخت مې مخکې درته اشاره وکړه، وخت ته ډېر پام وکړي. او بل د ځمکې کلبه کولو ته ډېره توجه مته په ښه طریقه سره کلبه شي. او سربان صاحب، چې یو دغسې دغه موسم رواج ده په افغانستان کې چې د دې پټي چې هغه کومه پټۍ چې دی کري د لیول په صحیح اندازه سره وشي، که چېرته پټۍ نه هواره وي، یو ځای د اوبو د وچوالي نه له لمانځه ځي، یو چې اوبو ډنډ کېږي هغه هلته د مخه نیول کېږي، نو طبعا چې حاصلات ښکته راځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب. انجینر صاحب خیری، یو شکایت چې په ډیرو ولایتونو کې دغه د څړځایونو دی، او وایي چې اکثره غصب شوي دي په ډیرو ولایتونو کې، او اوس یو وخت چې افغانستان به ګاونډیو هیوادونو ته غوښه صادرولی، څاروي به له افغانستان، ایران او پاکستان ته تلل، اوس له ګاونډیو هیوادونو افغانستان غوښه واردوي، او علت یې هم همدا ده چې مالداري ډیره ځپل شوې ده، له منځه تللې ده. په هلمند کې څنګه؟
بله، د دې نه مخکې چې د دغه سوال ځواب درته وایم، یو اورېدونکي مخکې یو انتقادي پوښتنه وکړه چې هغه د بولان د فارم، نو ده داسې وویل چې دوی هلته څو جبه فارم لري، هغه تر اوسه نه دی رغېدلی او دوی معلومات نه لري. نو دغه ورته زما جواب او معلومات دا ده یا چې د بولان په ساحه کې یو 230 جریبه ترنیس پارم دی چې په هغه کې زمونږ کارمندان متخصصین د تخمونو په اړه څېړنې کوي، مقایسوي تجارب لري، او همدارنګه د 30 میلیونه افغانیو په ارزښت یوه پروژه پکې فعلا هم په کار بوخته ده چې سږ کال به انشاءالله تکمیلیږي، چې هغه کې د دغه فارم د اوبو سیستم دی رغول دی او د احاطوي دیوال دی او د دوی دفاتر او هغه ځایونه دي چې په هغه کې به تخمونه تولیدیږي، او همدارنګه مو ځینې ماشینري مډرن ماشینري چې سیټ کلینران او نور هغه وسایل دي چې تخمونه به په نوې ټکنالوژۍ په اساس کاری، لکه د خط په شکل یا د په نورو شکلونو باندې. نو په دغه فارم کې موږ پوره فعال کار کوو او تر فعالیتونو لاندې دی. او بل فارم دلته د انارباغ په نامه چې په دې کې سل جریبه فارم دی چې په دې کې کوریې تولیدیږي. هر کال موږ په دغه فارم کې یو لکه 50 زره نیالګي تولیدوو چې دغه هر کال د هلمند ولایت عامه ځایونو ته تولید کیږي، او دغه نیالګي نوادار او غیر نوادار نیالګي دي. او بل فارم کوم فارم چې دای شي د مالدارۍ فارم دی چې ما مخکې یادونه ونه وکړ چې هغه 300 جریبه فارم دی چې په هغه کې په خا ډیر کارمندان او د مالدارۍ او د افغانستان په سطح هغه غټ فارم و. نو هغه موږ په پلان کې دی، هغه موږ وزارت ته د هغه پلان ورکړی دی چې هغې ته زیاته بودیجه په کار ده چې هغه بیرته په همغه رقم ورغول شي، چې د خلکو هغه لبنیات دلته مسؤول شي، پروسس شي، او خلکو ته په دې کې کار پیدا شي. دا موږ په نظر کې لرو، خو دوی دا په نظر کې ولري چې هر څه د امکاناتو په اساس کېږي. کله چې امکانات نه وي خو امکان نه لري. دغه په موخه چې شال پروت دی، موږ اوس په هغه کې تخمونه تولیدوو، تصدۍ تمر کړی دی، خو که چېرته موږ دغه امکانات د دغې رغولو ولرو، هغه موږ اختیار کې دي د بودیجه مو د دې دپاره غوښتي د پلان ورته لرو.
بله صاحب، شاسب مخیتر دی چې د مالداري په برخه کې نظر څرګند کړي. یو اوریدونکو ډیر زیات منتظر پاتې شوی دی، دوی سوال هم اوري، بیا به د مالداري په برخه کې نظر څرګند کړي. مهرباني کوئ صاحب. سلامات اوسه، وردک صاحب یو څه لنډ خبرې وکړي چې وخت ډیر کم دی، مهرباني.
مننه. نو د مو په ټول پښتنه هغه دا چې د هلمند په ولایت کې د دوکاوندګلو سره د حکومت د قانون سره کوم نوو مرسته شوې دي؟
بله صاحب، په دې اړه خبري وشوه صاحب.
د اوبو مقدار څومره دی؟ هلته چې د اوبو څنګه د ټیټه دا کلوړه
سيده مننه. یو بل اوریدونکو هم شته تاسو لاندې خبري وکي؟ نه، ټلیفون قطع شو. خیر، مهرباني خیری صاحب، ادامه ورکړئ. د مالداري په برخه کې ما د اوبو د سطحې یا د واټر ټیبل په نورو ولایتونو کې ډېر ټیټ شوی دی، په هلمند کې څنګه؟
اعتبار سمون او تاسو پیږی چې د ټول افغانستان په سطح واټر ټیبل رواس پر واټ کټه دي، او فعلا نم د هلمند سیم چې کوم دی په دې کې یو بکم دی، او کومه دقیقه اندازه چې دی غواړي هغه د هلمند د سیندیز حوزې سره وي، کوم معلومات چې دی په کار وو. نو په عموم کې دومره ویلای شو چې واټر ټیبل کټه دی ټول افغانستان کې، کټه دی په هلمند ولایت کې هم په همدې رقم دی. او د څرځایونو او مالداري پاکل چې تاسو پوښتنه وکړه، په دې کې شک نشته چې څرځایونه او جنگلات تخریب شوي دي، جنگلات قطع شوي دي، څرځایونه په کروندو تبدیل شوي دي. هغه راپورونه چې موږ یې لرو، موږ لیدلي دي اکثره هغه دښتې چې هغه څرځایونه وو، هغلته کوکنار کرل شوي دي، هلته خلکو برمې ویلي دي. دا چې د دولت دومره امکان نه لري یا دوی ته دغه ستونزه ده چې د دې مخه ونیسي، او د دې لپاره هم کار روان دی، د اراضۍ د ریاست خوا، خپله د ولایت د خوا. نو د مالدارۍ په هکله همدغه یو اصلي خبره ده چې څرځایونه متضرر شوي دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه، وخت ډیر کم لرو. انجینر صاحب حبیب الله، که تاسو د مالدارۍ په اړه په مجموع کې څه نظر لرئ، صرف یوه دقیقه وخت لرو.
سربان صاحب چې په افغانستان کې اصلاح شوی نسلونه راول سي دي مالداري او د څلځایونو په بخښ کې مصنوعي څلځایونه ورته جوړ شي او کوم څلځایونه طبيعي چې دي هغه په علمي طریقه له هغه څخه استفاده وشي، یعنی کروغ سیستم کې تدبیق شي او ساحت یو وخت د فعالې هغه د استفاده وړ شي، هغه بیا بند شي، کرانتین شي، بل نه استفاده وشي، نو په دې شکل سره به دغه د مالدارۍ هغه زیات شي. مثلا مالداري به زیاته شي او ښه نسلونه او ښه د امراضو په وخت کې چې کله د فرمراض لګېږي د متخصصینو سره په تماس کې شي مالدار، نو د زراعت د مالداري بخش به ښه وده وکړي. او سربان صاحب یو موضوع ته درته راځم، دغه د اوبو استعمال ولې ښکته ولاړ؟ یو خو د وچکالي هم ده عامل دي او د ځنګلونو نشتوالی ده، او بل که چېرته موږ په افغانستان کې د واټر شید منجمنت پروګرامونه تطبیق کړو، موږ کولای شو چې د واټر ټیبل سطح لوړه کړو، یعنی په دښتو کې ډنډونه ونیسو، په دغه ساحو کې چې د اوبو د واورې د اوبو راتګ وي هغلته دې چک ډیمونه جوړ کړو، نو کولای شو چې موږ هلته د
ډیره مننه انجینر صاحب، دا هم مهمه موضوع ده، خو په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟ آیا حکومت پلان لري او کنه لري؟ تاسو څه لیدلی دي او کنه لیدلی؟ دغه پوښتنه دي چې په بل خبرونه کې به له تاسو سره او له نورو ملمنو سره په دې موضوع خبرې وکړي، افغانستان لپاره ډیره مهمه وایي. چې موضوع ده له تاسو انجینر صاحب حبیب الله د هلمند د کرنې او مالداری رئیس انجینر احمد شاه خیری څخه مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا ساده رادیو خبرونه د ماښام تر اوبه چو دوام لري.
تو پو جنگل کم محل کے اسے